د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا د وخت ماسپخین 3 بجې دی. د دې غړي په خبرونه کې هم از منور شاه تاسو سره ایم چې په کې به پاکستان کې د امنیت پاړه د وزیر اعظم او وزیر داخله د ملاقات، افغانستان زابل کې د پرونی ځانمرګي برید ورسته حال، کراچۍ کې د عملیات پر مهال د وسلوال ډلې د مهم کمانډر نیول، او دا راز یو شمېر نور موضوعاتو باندې ریپورتونه واوري. خو راځي چې په سر کې د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نه واوري.
ستړي مشه ړومبي د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو مرکزي وزیر ته ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ په باب لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیز غونډې په وخت د پاکستانی چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. او په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت لخوا په دوی د موټرو په چلولو د لګیدلې بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې راایستلې دي. د پاکستان سرکاري خبری ادارې ای پی پی وای وزیر اعظم نواز شریف پرون د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ته هدایت جاری کړی چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې نواز شریف د چودری نثار سره په دغه خبرو کې ویلي د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په دې اړه د دوی په حکومت د اعتماد څرګندونه کړې او زیاته کړې ده. د پارلماني ګوندونو غړي دي ځانونه د دې عمل حصه وګڼي. وزیر اعظم دا هم ویلي د امنیت نه بغیر هیواد اقتصادي پرمختګ نشي کولی. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستاني چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. د ولسمشر حامد کرزي بیان ایمل فیضی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي له هغه ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشې کېدو اعلان کړی دوی ته ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره هم لاس رابطه نه ده شوې. ایمل فیضی وایي
مهم مهوال باندې مذاکرات د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو مخالفین سره د مذاکراتو موضوع، د ملا برادر موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي دوی سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دا هغه کلیدي مسایل دي چې په دوی باندې خبرې کېږي.
که څه هم چارواکو تر اوسه د درې اړخیزې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې خو ایمل فیضی وایي د څلور ورځني سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا غړي به پکې هم ګډون کوي. تېره ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد اسب توخی په کور ځان وژونکي برید وشو چې پکې خپله حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیس یې ژوبل کړي دي. د پولیسو د قمندان محمد اسف توخی وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ لپاره کور ته ورتلل چې پکې د ځان وژونکو یوه ډله هم ننوتې وه. امنیتی چارواکو مشال ریډو ته ویلي چې ځان وجون کې بریدګر چاودیدونکو مواد په پټکی کې خوده وو خو پولیس اوپیجن او د وړاندې تلو نه منې ک. دوی وایي دغه یو تن ځان مرګي په دروازه کې ځان چولې او څلور نور ملګري ژوندې نیول شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په کابل کې د یو افغان او بهرني عسکر ترمنځ جګړه کې افغان عسکر وژل شوی او نړیوال عسکر ژوبل شوی دی. افغان او ناټو چارواکي وایي دوی دا معلومات کوي چې تیر خالی په ورځ د دغه انخطي وجوهات څوخ دوی دتوي دواړه په خبرو کې وران شوې دي او وروسته په یو بل ډز پیل کړي. په دې اړه پلټنې لا هم روانې دي. په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت تخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګیدلې بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې راوستلې دي او بیا د خپل دغه احتجاج عکسونه یې په ټولنیزو رسنو خپاره کړي. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکو فعالانو د خالی په ورځ تر لسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې دا اعتراض به د هیواد کې نور هم پراخ شي. دوی وایي که چېرې چارواکي د ښځو خلاف چې له دې بندیز نه سرغړونه کوي سي اقدام ونه کړي نو ډېرې ښځې به د موټرو چلول پیل کړي. په سعودي عرب کې کوم داسې ځانګړی قانون نشته چې ښځې له موټر چلولو منع کړي خو د دې هیواد حکومت ډرایونګ لایسنس نه ورکوي. ډېرو هغه ښځو چې د خالی په ورځې د موټر چلونې په دې اعتراض کې برخه لرله له سعودي عرب نه بهر ترلاسه شوي ډرایونګ لایسنسونه لرل. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي دي چې کنه هیواد تر 20% د یورانیمو غنی کول بند کړي دي. سرکاري خبری اجانس ایرنا د خالی پورز د علاودین بروجردی له خولې ویلي دي د ایران اټومي پالیسۍ نه بدلیدونکې ده او تر 20% د یورانیمو غنی کول دوام لري. بروجر دی ویلی په جنیوا کې د دې میاشتې په سر کې د خبرو په وخت دغه غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق دی چې په رسمیت چې د ایران اټومي حق دی په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دې لری کړی شي. هغه زیاته کړه موږ باید د دې خبرو د نتایجو لپاره انتظار وکړو. په چک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د زیاتو سیټونو د نه ګټلو له وجې ائتلافي حکومت جوړوي. د جمعې او د خالي د ورځو انتخابات ښایي مخالف کیڼ اړخې سوشل ډیموکراټیک ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي چې دې سره دوی په قومي اسمبلۍ کې 50 سیټونه ترلاسه کړي. په چک جمهوریت کې د له وخت مخکې انتخابات وروسته لا اعلان شول چې ښي اړخ حکومت د جون میاشت کې د سختو اقتصادي او مالی بدلونونو د عملی کولو او اداري فساد د تورونو لامل ختم شو. له هغه راپورونو وروسته چې وایي امریکایي استخبارات د 2002 کال راهیسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري د جرمني استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي. په ډار سپیګل مجله کې راغلي دا خبر دا هم وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انګلا مرکل ته ویلي که چېرې ده ته دا معلومه وو نو دا کار به یې ودرولی وو. د جرمني د حکومت یو ویان ویلي د بهرنیو او کورنیو استخباراتي ادارو مشران به په امریکا کې له سپینې ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت له ادارې سره خبرې وکړي. د سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړي. په یورپ کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په سر د واشنگټن او اروپایي ټولنې ترمنځ را پیدا شوې بې باوري د ترهګرۍ خلاف جګړې ته زیان رسولی شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
د شاهین بونیری نمو د مشال ریډیو د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روان خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي ک ډرون بریدونه ونه درېږي نو دی بعد نیټو لپاره د دغه صوبې د لارې تلونکو سپلای بند کړی. افغان چارواکی وایي ولسمشر کرزی به ډیر زر د برتانیا افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې ګډون لپاره لندن ته لاړ شي. د دغه غونډې ایجنډا به سوي
د سولې پروسه د افغانستان او د ملاقات موضوع د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه سره مخامخ دي دوه سره به څنګه په ګډه مبارزه به تر سره شي.
او د سوات مدین سیمه کې پولیس یو وکلنه ماشومه په سوره کې د ورکولو له وجې سلور کسان نیولې دي. ځایي خلک وایي
د سلورو 15 کالو ماشومې بده کې څه قصور دي چې داغه د 9 کالو یو ماشوم ته ودولې کیږي هغه په سوره کې ورکولې کیږي اعلان کې داغه د تعلیم وخت داغه د لوب وخت
دا. او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد مشال مرکه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام شپږو بجو پورې اوریدل شئ. ورزو د دې غړې اولنی خبر ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای ک امریکا په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه بند نکړي نو دوی به افغانستان کې امریکایي پوځیانو لا د نیټو سامان او تیل وړونکو ټانکرونو ټرکونو مخه بند کړي. اوس یلون کې دا نظر لري چې دا یوازې سیاسي خبرې دي او صوبایي حکومت د آئین تر مخه د دې کار واک نه لري. په دې حق له تفصیل اورو دی ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی ک ډرون بریدونه اوند رولې شو نو افغانستان کې ناتو فوز لپاره با سپلای بند کړی. تیر ورځ په خیبر پختونخوا هاوس اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو کې د پرویز خټک وینا وا چې ډرون را گزارل زمنګ نه د وفاقي حکومت کار دی او ک مرکز کې زمنګ حکومت و نو ډرون بریدونه به مو ودرولی وو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی ممبر امجد علي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
پروس سټیټمنټ ورکړل د اجسر زمونږه پوره کابینټ متفق دي نیټو سپلای بند شي نو دونه بشي چې هغه ته یو میسج کنوي شي زمو خود چې کوم اختیار هم په اسمبلی کې بل راوړو موږ هغه پاس کو نو موږ قوم ته حد امکان کوشش کوو چې موږ هغه ته سدي افورت وکړو چې موږ خدا کو خو وفاقي ګورنمنت نه کوي وفاقي حکومت په دې باندې مجبور شي چې هغه ډرون هټیک د کوالو خلاف خبره کوي ستاند واخلي او زمونږ عوام په دغه شي نه بچي.
د قانوني چارو کارپوه خبر وای چې صوبایي حکومت سره دا اختیار نشته چې ناتو لپاره سپلای بند کړي.
چې کوم انٹرنیشنل اگریمنٹس دی دا ټول وفاقی حکومت سره دی. وفاقی حکومت چې کوم وعده یا پروتوکولز کړی دی، ځکه چې وزارت خارجه چې کوم دی هغه د صوبې سره نشته، دا د وفاق سره دی. نو بیا د ټول صوبې چې کوم دی وفاقی حکومت چې کوم وعده دی هغه احترام کول هغه باندې لازمی دی. او چیف منسٹر صاحب خیبر پختونخوا چې دا وې هغه خو دې باندې زور اچوي شي، هغه حق لري وفاقی حکومت باندې. خو دا خبره کول چې صوبائی حکومت د نیټو سپلایز به روکاو کوو، ما خیال دا دی چې هغه آئین چې کوم شکونه دي هغه نه به دا انحراف وي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ته هدایت کړی و چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د ټول ګوندیز کانفرنس د فیصلې پر رڼا کې کیدونکو رابطو او مذاکراتو په حق لا په اعتماد کې واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکی وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته لاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په ښه کېدو، د ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان په همکاریو خبرې وشي. په دې حقلا د کابل نه نور تفصیل زمونږ همکار زبیر احمد شمن راکوي.
له ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکارۍ جذبول د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د څلورمې درې اړخیزې غونډې مهمه مسله ده. جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان کړ. جمهور رئیس کرزی به په دې غونډه کې د ګډون لپاره ډیر ژر لندن ته روان شي. نوموړی ویل په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په پروسې او افغانستان او پاکستان ته د اروپي ګډو امنیتي ګواښونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان د لږ مشرانو خلکو سره د مذاکراتو موضوع، د ملاقات موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي، دوی سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دا هغه کلیدي مسایل دي چې په دوی باندې خبرې کیږي.
ښاغلی فیضی د دې غونډې دقیقه نیټه چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظم په کې ګډون کوي ونه ویله. نوموړی وویل لندن ته د افغان ولسمشر سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپنت او د سولې د عالي شورا مشر تابو پلاوی له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري دي. ښاغلی فیضی وویل پاکستان په دې وروستیو کې د افغان دولت په غوښتنه د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوشې کړ، خو لا یې هم پته نه ده معلومه او د سولې له عالي شورا سره اړیکه نه ده ټینګه شوې. نوموړی وویل په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه هم د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نو وضاحت وغوښتل شي. ښاغلی فیضی ویل د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې د پاکستان رول مهم دی او په دې اړه به هم په راتلونکي غونډه کې خبري وشي. هغه ویل لکه څنګه چې په افغانستان کې حمله له پولي اخوا تنظیمي یو د وسلوالو پټنځایونو هم هلته دي، نو پاکستان د افغانستان په امنیت کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تیرې درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یوې موافقې رامنځته کولو ته هڅې وکړي، خو کتونکي وایي د درې وړو هیوادونو تیرې درې اړخیزې غونډې بې نتیجې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د راتلونکي غونډې نتایجو ته څومره هیله مند دي، ښاغلی فیضی وویل دوی وایي ښاغلی نواز شریف دا په ډېره څرګنده ویلي چې په بېلابېلو برخو کې په خاصه توګه اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان وکړای شي له منځنۍ اسیا سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نو دا اړتیا چې احساسېږي او یا د ښاغلي نواز شریف دا درک دا ایجابوي چې د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله صادقانه همکاري پیل کړي. د یادولو وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان پلاوی به په لندن کې له ځینو برېټانوي چارواکو سره هم دوه اړخیزې غونډې ولري. د جمهور ریاست چارواکي وایي په دې غونډه کې به له 2014 کال نه وروسته له افغانستان سره د برېټانیا په همکاریو او مرستو خبرې وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال مرکه څنګه چې مو اعلان کې واوریدل نن د اتوار ورځ ده او د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته درابرو. خو ورزو یو ریپورت ته د کراچۍ پولیس چارواکي وای په دې ښار کې د لټون د روانو عملیاتو په نتیجه کې د لشکري جنگ وی وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولی دی. د چارواکو په خبرانی ول شوې تن د بمونو جوړولو ماهر دی او په یو شمېر بمی بریدونو کې لاس درلودلی. په دغه اړه نور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ ویلی نیول شوی تن شیخ عدل عزیز نومیږي او د لشکر جنگوی د وسلوالې ډلې غړی دی. د پولیس افسر په خبره نیول شوی تن له القاعده سره هم وخت په وخت اړیکې لرلې دي. د خالی پښپاله له مشال رډیو سره په خبرو کې ایس ایس پی منیر شیخ ویل دغه تن دوی د کراچۍ له بلوچ کالونۍ سیمې څخه په ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی او له ده څخه یې یو کلشینکوف او دوه لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي.
1993 میں جا کے ٹریننگ دی تھی وہاں سے افغانستان سے.
دیوائی نیول شویتن د بمونو جوړولو ماهر دی. دی په اصل کې د حیدرآباد سند استوګن دی. هغه په کال 1993 کې افغانستان ته تللی وو او هلته یې د بمونو جوړولو تربیت حاصل کړی وو. د بیرته راتلو وروسته د ده د القاعده سره ډېرې اړیکې وې. ایس ایس پی منیر شیخ زیاته کړه چې دغه تن د پلټنې په مهال پولیسو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې مشر طلعت حسین ورته په کال 2000 کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د وجل شوی مشر بینظیر بټو پاکستان ته د بیرته راستنېدنې د هر کلی په قافله د حمله کولو ویلی وو. خو هغه وخت د دغه حمله څخه انکار کړی وو. د هغه په خبره د نیول شوی شیخ عدل عزیز دوه نورو ملګرو رضوان او عظیم په دغه حمله کې برخه اخیستی وه. یاد دی وی دغه حمله د کراچۍ په کارسا سیمه کې مخې ته راغلې وه. بینظیر بټو له یادې حملې ژوندی وتلې وه. خو د هغې هر کلي ته راغلي 140 کسان پکې وژل شوي وو. د جنوبی کراچۍ پولیس مشر وایي نیول شوي تن د روان کال د جولای په میاشت کې د سیند صوبې په سکر کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ترسره شوې حمله کې د لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. یاد دی وی له دې نه مخکې هم د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه د وسلوالو ګوندونو غړي او مشران نیول شوي دي. د شیخ عدل عزیز د نیولو خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په دغه ښار کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا تر اوسه په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي.
بلخوا د سوات مدین سیمه کې یوې ښځې پولیس ته درخواست ورکړی وایي د هغې خاوند بل واده کړی چې پکې د سلانجې نه پاس اوس د اورنۍ ښځې وکلنه لور په سوره کې ورکوي. په دې لړ کې پولیس کاروایي کړې او څلور کسان یې نیولي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سوات مدین پولیس تھانے مشر ایس ایچ او اختر علی مشال ریڈیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د مدین یوې اوسیدونکې طاهری پولیس ته عرضی ورکړې وه چې د هغې خاوند دویم واده کړی دی او د بل خاندان سره په دغه واده شخړه راغلې ده. چې وروسته مقامی جرګې دغه فیصله وکړه چې د واده په بدل کې به دوه جنکۍ په سوره کې ورکولی کېږي. نو د هغې خاوند اوس د هغې 1 کلنه ماشومه سمیرا د بل خاندان 12 کلن هلک ته واده کوي چې دغه دې ته منظوره نه ده او دوی ته دې انصاف ورکړی شي. پولیس وایي چې د مور پارزه پسندستی دوگا کار روائی اکڑی شوا.
دبی زنانی تیده نمونگا بیان واغستو دا هر بیان پر بنیاد باندی تیده نمونگا نو داغی تیز دکا خلاف داویداری کولا داغی که یو داغی خونو یوی پکی سخرو یوی پکی لیورو او یو پکی محمد دائم ده که ده پکی یو اهم کردار پا دی سواری پا دی داغی که دا یو اهم کردار ادا کرده او یو پکی عدیباس ده عدیباس رو پوشه ده او دا بقایا سلور چیزی دا داری پرشیزی
د مدین یو اوسیدونکو احسان علی وای چې کله دوی د دغه واقعې نه خبر شول نو د مدین کلی زیاتره خلک په دغه واقعې د خپګان سرګندونې کړي دي.
خلک هم په دې باندې ډېر زیات بد وای او هغه د مطالبه کوي چې حکومت دې سړي له فوري تور باندې بدی باندې سزا ورکړي. ځکه چې د 14-15 کالو ماشومې بدی کې څه قصور دی چې دا هغه د 8-9 کالو یو ماشوم ته وده ولې کېږي هغه دې په سوره کې ورکول کېږي. حالان کې د هغې د تعلیم وخت دی د هغې د لوبو وخت دی. د دې علاقې عوام خصوصا د دغه کلي خلک په هغې باندې ډېر په بد نظر باندې هغې ته ګوري.
پولیس وایي چې سوره کې جنۍ اغستونکي خاندان یو مشر پټ شوی دی او د هغه په ضد لټون روان دی او دغه ټولو ملزمانو سره به د پاکستان قانون مطابق عمل کولی.
د سواد په حواله مو دغه ریپورت اوریده. اوس درته د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې و مقاله وړاندې کوو چې پکې راغلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه بند کړی شي نو له وسلوالو سره به څه کیږي. د دوی لاس په څوک نیسي ځکه چې د وسلوالو سره خو د سولې خبرې اترې روانې دي او هغه هم بغیر د شرطونو. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال سروف اجاز په خپل یو مقاله کې لیکي که څه هم د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې خلک پر دې خبرې کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو عام وګړو ته زیان رسولی، خو په دې اړه هیڅ نه وایي چې په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې وسلوالو د پاکستان پوځ هم عام وګړو ته نقصان اړولی. وړاندې هم په پاکستان کې له میرمنو، بېګنا بلوچانو او اقلیتونو سره د بې انصافۍ په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې، د بشري حقوقو نړیوالې ادارې او تر دې پورې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دغسې یو شمېر رپورټونه خپاره کړي دي. خو دا ډېره د شرم خبره ده چې پاکستانی سیاستوالو او چارواکو دغه رپورټونه د نړیوالو پروپاګاندا بللي. خو اوس د ډرون په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې رپورټ نه یوازې مني بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې هم کاروي. لیکوال لیکي د ډرون بریدونو په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې دا رپورټ د پاکستان سیاستوالو نه دی لوستی او له نورو یې خبرې اورېدلې دي، ځکه چې په دې رپورټ کې دا خبره هم شوې چې ډرون بریدونه کېدای شي غیر قانوني وي او په دې لړ کې لا نور شفافیت او کروالي ته اړتیا ده. خو له بده مرغه په پاکستان کې یوازې د غیر قانوني او ډرون ټکي خلکو لوستلې او نور یې په خبره ځان نه دی پوه کړی. په رپورټ کې د دې خبرې وضاحت شوی چې څرنګه په وزیرستان کې لا قانونیت دی، القاعده، افغاني طالبان، نورې وسلوالې ډلې او ډرون په خلاص مټ خپل عملیات ترسره کوي. مکه لیکونکي وایي چې وزیرستان په مثال د هغه کور دی چې وړومبی یې یو څو کړکۍ ماتې وي، بیا ځنو بدماشانو ورلا ټولې ماتې کړې او دغه رنګ بیا یوه ورځ غله ور واوختل او چې یې وکتل څوک پکې نشته نو اور یې پکې بل کړو او اخره کې یې ټول کور وسوځولو. همدا شان د قبایلي سیمو کړکۍ هغه وخت ماتې شوې کله چې برتانیا په 1901 کال کې په دې سیمو کې د اف سی آر قانون نافذ کړو. بیا د پاکستان حکومت هم دې ته توجه ور نه کړه او دارنګ حکومتي عملداري پکې قائم نه کړه. بیا په دې سیمو هغه وخت اور ولګېدو کله چې افغان جنگ شروع شو او بیا دغه اور هغه وخت انتها ته ورسېدو کله چې تحریک طالبان پاکستان ټولنیز یا سماجی چوکاټ او ژوند تباه کړو او اوس قبایلي سیمې د هر چا لپاره خلاصې دي. په مقاله کې راغلي دي که ډرون بریدونه بند کړل شي نو یوه کړکۍ به روغه شي، خو له وسلوالو ډلو سره به څه کیږي؟ د دوی لاس به څوک نیسي؟ ځکه چې له دوی سره خو د سولې خبرې روانې دي او هغه هم بغیر له شرطونو.
دا و اسرار عالم مومن چې تاسو ته دی ایکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکي وړاندې کړل. نړیوال اقتصادي فورم په یو تازه رپورټ کې ویلي پاکستان په نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې په جنسي واټن یعنی د ښځو او سړو د ژوند معیار ترمنځ فرق پکې ډیر زیات دی. مطلب دا چې ښځې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري توګه د سړو نه ډیر شاته پاتې دي او د دې وجه دا وي چې ښځو ته د سړو په برابر د پرمختګ موقع نه ورکول کیږي. په پاکستان کې هغه کومې موقع دي چې د ښځو او سړو د ژوند معیار کې فاصله پکې ډیره زیاته ده؟ د دې جواب د فرخنده وزیر په دې رپورت کې اورو.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ورلد اکنامک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځو او سړي ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورت کې په 1.3 ملکونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال 1.3 هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښه والی راغلی. آیسلینډ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې جنسیتی واټن ته ټولو کم دی. په دې لیست کې فنلینډ په دویم، ناروی په دریم، سویډن په سلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړو لسو هیوادونو یا ټاپ 10 کې په 5 نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې د ښځو د صحت خوالی په اړه په 1.3 نمبر دی او دا شان په تعلیمي شرکې په 1.9 نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په 2 نمبر ته ټولو کم یعنی 1.15 دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې خزی او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکی سمر من الله وایي،
نو دا کومې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دې سوم کنټریبیوشن د زموږ ملک کې د دې هم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی، نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو. دا ډېر د افسوس خبره ده، او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته، او زما په خیال کې موږ اوس هم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو، دیو سم څوک انسان نه ګڼي، او دا ټولو کې خټه وجه ده.
د ورلد اکنامک فورم دا رپورټ د اهم وایي، په 2006 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتي واټن کې په 132 نمبر وو، او په 2013 کال کې 3 درجه نور هم وغورځېد. بلخوا دغه رپورټ ښایي په پاکستان کې د ښځو سیاسي پرمختګ د پخوانه ښه شوی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي، د پخوانه اوس په ښځو کې سیاسي پوهه زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی ته ته وره یو کافی ډیر شې ته تا کافی ډیر راغلی دي، نو هغه سره سنس هغه یو راته پارٹی داوم، نو د هغه نمبرز زیاتی، د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی. خو زما نظر کې چې کوم د ال پی د بچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوه دی، نو د خوشو د پاره زی د ټولو نه زیات ال پی کې دی. خزو بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزه ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. پارټۍ کې هم دغه خبره راغلی ده چې خزه هم چرته په وینګونو کې بند کړي نه دي.
د ورلد اکنامک فورم له مخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته شوې، چې دوی په صحت کې 96% او تعلیم کې 93% لری والی لري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج طالب علمان شکایت کوي چې دا ور دوی ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ په وخت نه دی ورکړل شوی، او په سلګونو زده کوونکي له دې وجه د وظیفې نه بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې وظیفه به دوی د داخلي فیس جمع کاوه او کتابونه به یې پرې اخیستل، خو دا وار ورته په داخلو کتابونو اخیستلو کې مشکلات دي. په دې حقله زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیگری کالج د کوونکو وایي چې دا کال دوی ته تر اوسه کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی، او د کالج خواوشا 1500 د کوونکو د دې وظیفې څخه محروم پاتې شوی دي. دوی وایي چې اوس ترته د کالج د داخلي په فیس ورکولو او کتابونو اخیستو کې هم مالی مشکلات پیښ شوی دي. په دې حق له د خیبر سرکاري ډیگری کالج یو زده کوونکو پښتونيار مشال رادیو ته وویل،
نن سبا چې کوم سکالرشپ ډېر غټه مسله جوړه شوې ده، تقریبا دا درې نیم یا څلور میاشتې چې کوم دی کنه په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ واغوښتلې، نو دا سکالرشپ دې لپاره چې موږ کتابونه واخلو، اډمیشن وکړو. دا چې کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي، ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دغه داخلونه او کتابونه محروم شوي دي، نو تقریبا څلور میاشتې وشوې دي باندې وخت په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي په وخت په ټایم باندې.
د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی دا غوښتنه هم وکړه چې د سکالرشپ روپی کمی دي، باید په دې کې اضافه وکړل شي.
دا 74 کین کالج جوړ شوی دی، او 74 نه دا پیسې چې کنه 2450 دي، نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو اډمیشن کې اضافه راغی داش په سکالرشپ کې اضافه راغلی وي. اوس خرچه زیاته شوې ده، یو کتاب 200-300 روپی کتاب دی، دا سغی سره مثال داخله ده، کالج جامع دی بوټ دی، نو دا سټوډنټان شته چې دوه پیسې ته ګوري. دا چې 5000 پرشي کنه، نو موږ ټول انشاءالله چې ټول مسله ملکه په جامو مسله دا، کو بوتان مسله، کو کتاب مسله دا، کو داخلي مسله دا.
د خیبر سرکاري ډیگری کالج د زکونکو د غستون زمو چې کله د لنډی کوتل اسټنټ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله ته وړاندې کړ، نو نو موري ویل چې هغه به معلومات وکړي، او د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره به په دې اړه خبري وکړي څو دا ستونزه هواره کړي. په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي هر کال د کالج او یونیورسيټیز د کوونکو ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکوي، خو د خیبر سرکاري ډیگری کالج د کوونکو وایي چې دا ځل دوی له دغو وظیفو بې برخې شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د وظیفو ټول پیسې ورکړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي د روانې خبرونه نیمایي ته رسیدلی یو درنګ شیبه کې درته زموږ همکار شاهین بونیره د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ستر مشر دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو مرکزی وزیر ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په عمل دی دا ټولو سیاسي مشرانو سره مشوره وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستانی چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. تیر ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد اسف توخی په کور ځان وجون کې برید شو چې پکې خپل حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیس جوبل کړی دي. په کابل کې د یو افغان او بهرني عسکر ترمنځ جګړه کې افغان عسکر وژل شوی او نړیوال عسکر جوبل شوی دی. افغان او ناټو چارواکي وایي دوی دا معلومات کوي چې د تیر خالی په ورځ دغه انخطې وجوهات سو. په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګېدلي بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې راوستلي او بیا یې د خپل احتجاج عکسونه په ټولنیزو رسنو خپاره کړي دي. ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هېواد یې تر 20% د یورینیمو غني کول بند کړي دي. په چک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د سیاسي سټونو د نه ګټلو له وجې ائتلافي حکومت جوړوي او له هغه راپورونو وروسته چې وایي امریکایي استخبارات د 2002 کال لایسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري د جرمني استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي.
شاهین بونیری درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس وخت شوې ده د مشال د مرکه. د نن ورځې مشال مرکه کې تاسو سره د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان معرفي کوو، د هغه د ژوند حال درکو. نو راځي چې په ګډه د مشال مرکه ته وښو.
ګران اوردونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. دا ساز د پاکستان کراچۍ ښار کې ما د عوامي نېشنل پارټي په خوانی د سند صوبې ستر سکتر دی، د پښتنو ستر لیډر دی. د بشیر جان خان په کور کې ناست یو، د هغې سره به د هغې د ژوند په حق له خبرې کوو. د کراچۍ په حالاتو، د پښتنو د ستونزو په حالاتو به هم سره خبرې کوو. بشیر جان صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکو. که دا مراته وایي چې تاسو په وطن کې د کوم ځای او بیا کراچۍ کې تاسو یا ستاسو کورنۍ کله آباد ده؟
ډیره مننه چې تاسو دلته رالی او زما موقف اورېدو لپاره او خلکو ته رسول لپاره. خبر دره چې مونږ په سوات کې د بریکوټ تحصیل یو وړوکی غونټه کله دی ګورتای، داغه د یو عام غریبی کورنۍ سره زما تعلق دی. په کراچۍ سره تعلق زمو ډیر د پخوانه دی. زمانی کا په برټش آرمی کې ملازم او هغه په 1938 کې، ان 1938 کې هغه کراچۍ ته راغلی او بیا په 1944 کې 1944 کې هغه ریټایر شو او هغه دلته آباد و. مونږ زما پلار چونکه مونږ په کلی کې مشتو، لیکن په 1944 کې 1974 کې مونږه مطلب مونږ کور چې کوم زما پلار او مونږ هم کراچۍ ته رالو. په هغه وخت کې زه په پنځم کې څلورم کې سبق یو، دلته چرالم ریزلټ آؤٹ شو. نو په پنځم کې په خیبر مسلم سکول کې داخل شوم. لسم مې د سایډ ماډل سکول نه کړی دی، ګریجویشن مې د اردو کالج نه کړی دی، ماسٹر میں کراچی یونیورسٹی نہ کرے دی.
تاسو خبرو کا چتا سو پنزم جمعات کی وے چکلا د خپل کورا دغه کراچی ترا لے نو سو محسوسو لغه وخت کی مسافر بل خار ترا تلے بل د خپل کلین لرت لے سو هغه خیالات سو
کور یو عام طور چ کم تا سر دے او دا غلط تے. پ کراچی کی زمون د جدوجہد مقصد یا زما د جدوجہد مقصد هم د قدی ج د کراچی پختانه بدی خبر زکانے کم او بدی خبر پو کم چې هر پښتون چې د وطن ناراضي نو هغه په دې سوچ راځي چې یاره په ما یو سل 200 300 1000 2000 پوخه قرضه والا کا هغه ختموم یا زما پټه غانه د آزادوم یا کراچۍ ته زم څه پیسې ګټم د زویلور واده کوم. لیکن موږ څومره خلک چې کراچۍ ته یو ور راغلیو نو واپس بیا موږ وطن ته نه یو تللو. موږ هم په دغه سوچ باندې راغلیو چې رنه کوم په کراچۍ کې هغه به رضا کو وطن ته به راځو. اوس چې دلته کله راغلیو نو دا د ټولو یوازې د ځان خبره ته نه کوم، زه ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې موږ کراچۍ ته هغه خلک راغلیو چې زمونږ په وطن کې ګزاره نه کېده او په کراچۍ کې دلته موږ خپل یو سټیټس جوړ کړی دی، یو حیثیت مو جوړ کړی دی. موږ ټولو دا پوزیشن او دا حیثیت په کراچۍ کې اخیستی، لہذا دا خبره په خپل ذهن کې ساتل پکار دی چې اوس موږ د کراچۍ یو او په کراچۍ کې به د ځان مشته کولو لپاره اقدامات کوو. یعنی په کراچۍ کې موږ ټول خلک په دې نیت راغلیو او زوم ستا د سوال مطابق په دغه نیت راغلیو چې موږ به واپس وطن ته ځو. لیکن موږ لاړو، اوس ټولو پښتنو ته دا وایم چې په کراچۍ کې هر څه کېږي موږ به په کراچۍ کې یو، لہذا په کراچۍ کې د ښه ژوند او د سیالۍ د اصول لپاره ټول پښتونوله منظم کېدا، متفق کېدا او تیارېدل پکار دي.
بالکل په دغه خبره کې کراچۍ پښتنو ته وګورې نو دلته نه خان شته، نه نواب شته، نه وزیر شته، نه یوسفزی، بلکې دلته پښتانه دي. بشیر جان، تاسو خبرو کا سبق مو سیاست کوي، په سیاست کې کله راغلی؟
زه اسې زما ذهن خو شروع نه داسې و چې یاره هغه قوم پرستۍ طرف ته یا پښتو طرف ته یا په دې معاملاتو کې خو و. لیکن کله چې ما لسم پاس کو او زه په اوله ورځ باندې کالج ته تلم د داخلي دپاره، نو په هغه ورځ باندې زما د یو ډېر سینیئر سړي سره ملاقات وشو. دا وخت کې سینیئر دی، یو ډېر غټ کالج پرنسپل هم دی. هغه سره ملاقات وشو او هغه سره په خبرو اترو کې، یعنی چې په اوله ورځ کالج کې ما قدم مېخې نه، په اوله ورځ د مار داخلي نه مخکې ما سیاست شروع کړو. زه په سټوډنټ سیاست کې، زه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سره هم دغه وجه چې کم کالج تلم په هغې کې بل تنظیم د پښتنو نو، نو ما د فرسٹ ایئر د داخلي چې په کوم ورځ ما داخله کوله په هغه ورځ ما سیاست شروع کړی دی. او په هغه ورځ د سیاست ما عملی سیاست، او زه به تاته دا ووایم چې یاره سیاست چې څه ته وایي. یعنې په اوسني دور کې خو خلک سیاست ډېر بد ګڼي، یا د سیاست مقصد ډېر غلط بیانوي، یا د سیاست معنی ډېرې غلطي بیانوي. خو زه دا خبره به فخر سره کوم چې ما کوم سیاست زده کړی دی، یا مې کړی دی، یا کوم، یا نورو خلکو ته خیم. نو دا هغه سیاست دی کوم سیاست چې د قومونو او د خلکو تقدیرونه بدلی. یوه خبره یاد ساتئ چې ملکونه چلی سیاستدان، حکومتونه کوي سیاستدان، نو تر کومې پورې چې ښه خلک، تعلیم یافته خلک، ایماندار خلک، مانګزار خلک، پرهیزګار خلک، باید اعتماد لرونکي خلک د سیاست میدان ته نه راغلي، نو د هغې پورې د حکمران هم نشي جوړې دی. او تر کومې پورې چې ښه خلک، یا دا کوم چې ما صفتونه بیان کړه، دا خلک حکمران نه جوړېږي، نو د هغې پورې د ملکونو تقدیرونه هم نشي بدلی دی.
همدغه پوښتنه به کوو. بشیر جان صاحب، تاسو وویل چې په کالج کې تاسو د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سره وې، بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سرګرم غړی وې، څه وجه وه چې هغه پارټۍ مو پرېښوده او بیا عوامي نېشنل پارټۍ کې مو شرکت وکړ؟
د دې خو ګوره داسې څه وجوهات نه و. ګوره په سیاست کې دای او په عام ژوند کې هم دای چې خلک د خنه خط تلاش کوي. په سیاست کې مین خبره داره چې تو به ستا به یو ښه خواهش وي، ډېر ښه خواهش وي، خو کله چې هغه نه پوره کېږي د هغې دپاره به کم خواهش باندې هم مطلب هغه طرف ته د تګ لاره. یعنې موږ چې نظریاتي سیاست کوو نو زموږ څه مقاصد دي، د هغې د تکمیل لپاره موږ یو عمل کوو. نو زه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې هم خو د کراچۍ د حالاتو مطابق یا د کراچۍ د سیاست مطابق ما دا اندازه لګولې وه چې یاره مثال د هغه پارټۍ د لارې، او زه په دې کې شک نشته چې ښه خلک او د هغو د خپل قول پیل سره مطلب متفق اوسه مسله نه. لیکن په کراچۍ کې چې موږ کوم سیاست کوو یا په کراچۍ د پښتنو چې کوم مسئلې مسایلو، نو شاید چې هغې ته د هغه لارې صحیح توجه نه وه. نو په دغه وجه باندې ما فیصله وکړه چې یاره موږ دلته په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټي وکړو.
بشیر جان صاحب، کو ګورو دغه په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې د عوامي نېشنل پارټي او بیا په کراچۍ کې چې کوم میشت پښتانه دي، دغې پاکله ډېر یو لوی دغه چې یاره دغه پښتانه خو دلته وژل کېږي، خو بیا داسې څه خلک راپاسېد، یو ګوند راپاسېد چې دغه تنظیمونو د دغه ډلو مقابله وکړه. په دغه خبره کوو، خو په کراچۍ کې د سیاست او بیا په خیبر پښتونخوا کې دغه د پښتنو سیاست، دغه قومي سیاست څومره فرق لري؟ تاسو خو به هلته هم کتلې، دلته هم
دا ډېر مشکل سوال دی. لکه او د دې بیان جواب هم ډېر راندې، خو لگا زو ډېر وخت شاید زو د خپل فرض ګڼم، شاید په اوله پیره تا ته زو د دې تفصیلات فهم هر رزلټ چې دې راځي. ګوره موږ چې کله سیاست زده کوو، لکه او موږ ته به خپل استادان یو خبره کوله چې سیاست چې دی دا خلق د قومي حقوقو د حصول لپاره چې کوم جدوجهد کیږي هغه ته سیاست وایي. یعنی یو قوم چې کله خپل قومي حقوق حصولی اصلی دا هغې دپاره چې کوم جدوجهد کوي دا سیاست دی. اوس یو ځای کې به داسې خبره بیا راله چې یاره یو ځای داسې راشي چې هلته د قومونو حقوق چې دي دا جدا جدایي، بلکې نه صرف جدایي خو په دې کې تضاد هم موجودی. نو کله چې په دې کې تضاد موجودی، لکه مثال مونږ وایو چې مونږ له بجلی پکار ده، نو زمونږ بجلی پنجاب بلی، مونږ وایو چې مونږ له ګیس پکار سي بلوچانو، د هغو ګیس پنجاب بلی، دې ته بیا دا خو چل د حقوق د اصول خبر ده. خو یو خبره داسې راشي لکه کالاباغ ډیم چې دی، اوس کالاباغ ډیم زمونږ د مرګ مسله ده او د پنجاب د ژوند مسله ده. که کالاباغ ډیم جوړیږي مونږ مرو، او که نه جوړیږي پنجاب مري. داسې مسلې په کې همرې چې باید کې تضاد دي. نو مونږ ته مشران وي چې ځکه پاکستان چونکې ملټی نیشن د ډیرو قومونو ملک دی، نو په دې کې به هر قوم خپل خپل سیاست کې. داسې یو خبره وراتله، نو زه کم از کم په دې مقدمه وایم چې د کراچۍ پښتانه، د کوټي پښتانه او د پیښور پښتانه، پښتانه دي، افغانان دي، په څه مسلې چې دي دوی په شریکه دي، لیکن څه مسلې د دوی جدا جدا دي، او یوازې جدا هم نه دي، په هغې کې تضاد هم دی. نو مونږ په افسوس سره دا وایو چې په کراچۍ کې مونږ څومره قرباني ورکړه. د باچا خان بابا تحریک یقیناً چې یو ډېر قابل ذکر تحریک دی، لیکن په کراچۍ کې چې مونږ په سون وخت کې د پښتنو د حقوقو لپاره قرباني ورکړه، که دا تو د شهیدانو په حواله وګوري، د نقصاناتو په حواله وګوري، نو ډېره زیاته ده. لیکن د دې هغه ریزلټ مونږ ته نه میلوي. یعنې د کراچۍ پښتنو ته دل مونږ ټول پښتانه په کراچۍ کې راغونډ شو، مونږ وایي پښتونخوا صوبه غواړو، مونږ وایي کالاباغ ډیم نه منو، مونږ وایي صوبای خود مختاری غواړو. په دې معاملاتو کې مثال دا خو مونږ د هغه پښتنو لپاره، د خیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره چغې وو، خو کله چې به مونږ سخته راشي لګه، نو نه صرف د خیبر پښتونخوا عوام، بلکې زه به دا یم چې لیډرشپ هم لګه د کراچۍ د پښتنو طرف ته څه توجه نه ورکوي. لکه مثال دا چې په تېر الیکشن کې په دوه میاشتې کې زما سره په کراچۍ کې یو کم سلویخ ملګري شهیدان شو. که په ټوله پښتونخوا کې دومره ته وګورې، هلته هم ډېر غټ غټ واقعات شي، دومره نه وشي. یا مثال اتلسم تغریمی مو په دې کې د سلو نه زیات نقطې وې، لیکن بلې کې د کراچۍ د پښتنو لپاره څه ذکر نه. نو د کراچۍ پښتانه دا وخت انتهایي په مسلو کې، یو د کراچۍ د پښتنو دربدر کېدل، یا د کراچۍ د پښتنو ډسپلیس کېدل، یا د کراچۍ پښتنو په تکلیف کې د راتلو په نتیجه کې به شاید چې په کوټې په پښتنو، د پېښور په پښتنو ډېر اثرات راځي. نو زه بار بار دا اپیل کوم لکه چې کم از کم د کراچۍ پښتانه چې کم دي، مونږ د هغه صوبې او د هغه صوبې د پښتنو حصه یو، په کار ده چې هلته حکمراني راشي. لکه مثال په تېر دور کې حکومتو نه په خیبر پښتونخوا کې زمونږ حکومت و، اوس دا وخت په کوټه کې د پښتونخوا ملي امپ پارټۍ حکومت دی. نو په کار داره چې پښتونخوا ملي امپ پارټۍ د کراچۍ د هغه پښتنو کم از کم د هغو لپاره یو آواز سوت کې 800 هوټلې په کراچۍ کې د کوټې د پښتنو ډسپلی شوي دي. نو په کار ده چې هغو آواز راپورته کړي چې د دې پښتنو به څه کېږي. نو مونږ د کراچۍ پښتانه په دې حواله ډېر بدقسمته چې زمونږ دپاره
دا خبره دې ځای د پښتنو د مشرانو ذمواري نه ده. او بیا دې سره تړلې پوښتنه چې اوس وخت کې پښتون اکشن کمیټي جوړه شوې وه، ستاسو هم مشران، ستاسو د ګوند هم مشران دي، خو دا ویل کېږي چې دغه پښتون اکشن کمیټي عوامي نیشنل ګوند د خپل ځان لپاره استعمال کوي.
ګوره دا چې قصې چې کله خلک اتحاد وکړي، نو په اتحاد کې خلک دا نه کوي چې زبا پښتون نشه عوامي نیشنل پارټي به رالګي او بدلته بل پارټي جوړی، دا نه جوړی. ها کم حقوق چې مونږ مثال د پښتنو دلته حاصل کړي، مثال دلته مونږ پښتنو له داغو د سو ګاډو موضع حاصل کړي، په هغې کې داغو هم شوې ده، زموږ هم شوې ده. باقي قربانو ته خو هم ګوره، کنه مثال په 12 مئی کې پښتون اکشن کمیټۍ جلوس وویستو، په هغې کې 15 شهیدانو، په 15 کې یو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وو، 30 د عوامي نېشنل پارټۍ وو، د بلې پارټۍ پکې یو هم نو. نو یقینا چې پښتون اکشن کمیټۍ کې جدوجهد هم عوامي نېشنل پارټۍ کو او قرباني هم غور کوله، او د نورو پارټو مونږ چې دلته کې مثال دلته کې د پښتنو ټرکونه دي، ډمپری دي، د پښتنو ډېر مسلې د ترانسپورټ سره دي. دا په تفصیلاتو کې خدا غو سره به ظلم جبر روان، هغه ختم شو نه، هغه د هرې پارټۍ سړی دا ختم شوی دی. اوس یو پارټي دا غواړي، لکه اوس په تېر الیکشن کې په صوبایي سیټ باندې دلته الیکشن و، په ما باندې دماکو شوه، زه په ثابت الیکشن کمپین کې د دروازې نه بهر نه یم وته، ٹھیک شوه. لیکن د هغې باوجود پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کوڅه په کوڅه ګرځېده چې هغو 300 وټول. نو زه پښتونخوا ملي عوامي پارټي خو عوامي نېشنل پارټي نشي جوړولی، دا خبره هغو کوي چې عوامي نېشنل پارټي به راولېږي خلکو ته وایي تاسو په پښتونخوا کې شامل شئ، دا خبره خو نشي کولی. البته چې کم حقوق د قومي حقوق مونږ دلته د پښتنو لپاره کم عزت ګټلې، کم حقوق هم ګټلي، کم تاوانونه موصول کړي، هغه هغو ته هم شوي دي، مونږ ته هم شوي دي. خو که اوس څوک دا خبره کوي چې نه مونږ به اتحاد کوو، په اتحاد کې به خلک زموږ پارټي جوړوي، نو هغه ناممکنه. دا
12 مئی پیښې تاسو ذکر وکړو، دغه تور لگی دا ویل کیږي زه وضاحت غواړم چې دغه د مشال اوریدونکو ته دا خبره سپینه شي په ډاګه شي چې دا عوامین شل پاټې دغه د دولسم مې شهیدان چې دغه پښتانه چې وجل شي دا خرص کړ د بی باندې په سر سودا او خپل مفادات حاصل کړ.
پختون ایکشن کمیٹی کی دا سیاسی پارٹوں علاوہ ٹرانسپورٹ تنظیموں سماجی تنظیموں دا سول سوسائٹی مشران ہوں ول کل چر دولسم مئی واقعہ اوشوا نو داغی نہ پس مونگ دری روز ہڑتال اعلانوں کو چمنگ بدری روز ہڑتال کو او کا مونگ سے حکومت سرا دا کل چ مذاکرات شون پاگی کی دا ٹول قوتوں موجود ہو داغی دا ریکارڈ موجود دے تاست دا مردان مونگ در قول شو چی دا ٹول خلق دا فیصلہ وین نہ آگا وقت پوری پا کراچی کی دا پختنو چکم دے وسوا او سلور پنزوس گاڑی سی ول حکومت دا منلا چکتا سدار تال ملتوی کوئی نمون بتا سلا دا دی وو سو او سلور پنزوس گاڑو معاوضہ درکو یوا دویم ای داوی چکتا سدار تال ملتوی کوئی نمون با ستاسو دا دولسم مئی شہیدان چکم دی آغا چکم پنزیش کسان دی اگو طول لبا من شپک شپک لکا روپای معاوضہ ورکو دا ارتال لتاریخ نمخ کی ارتال تا پنزو رجی پاتی ٹک شوا دریم مطالبہ گو دا منلا چی پا دولسم مئی کی چستا سو کم یو سل او پنزا تیا کسان زخمین دی اگو طول لبا من معاوضہ ورکو سلورم ای دا منلا چی پا مستقبل کی مستا سرداسی واقعات کی گی دا غیبا حکومت تا استفا بندی پنځم دا منلا چې کمی رکشه په هغه کال باندې ختمې دی لکه د رکشو اعلان شو چې رکشه به ختمیږي هغه له پنځه کاله اکسټینشن ورکو دا ټول مطالبه چې منلې شو نه دا د ان پی په وینا نه وي دا الته یو کمیټي او پاږي کې د ان پی یو ممبر او شایسته هغه کمیټي دا منله او هغه ټول خلکو اکسپټ کړه نور د خرڅېدو نور خبر بده او پر به روپې پښتنو ته میلاو شي نو هغه ان پی ته نه دی میلاو شي هغه په دې مت کې میلاو شي چې کم تاته مو وي
تاسو مطلب چې دا کې د پښتنو ګټه وي بیا بشیر جان صاحب دغه اوسنی وخت پاک لبه خبرې کو په کراچی کې د پولیسو او د رنجرو لخوا عملیات روان دي د جنایتکار خلاف د ترخګرو خلاف تاسو یو مطالبه وه چې دلته د فوزي اپریشن وشي د دغې نو تاسو مطمئن دا اوسنی چې کوم اپریشن دی
ګوره زمونږ مطالبه همیشه دا چې دلته فوجي اپریشن وشي دغه نتیجه دا ده ګوره ته په دې خبره هم پوهیږي او ټول اوریدین کوم په دې خبره خ پوهیږي چې لیسنسونه هغه خلک جوړولی شي اصله هغه خلک یې ښودلی شي د چا چې حکمرانی نو دلته یو اوږده حکمرانی چې کوم ده هغه خصوصا توګه د یوې پارټۍ یا د نورو پارټو پاتې شوی ده او امینیشنل پارټي چې ته په اقتدار کې دومره نه ده راغلی او که مو راغلی وي زموږ لږ شانې سوه نو مونږ وایو چې کراچۍ چې کوم ده دا د استې نه پاکېده په کار دي دا زموږ مطالبه اوس چې کوم اپریشن روان دی دا د پولیس په نگرانۍ کې کېږي او دې ته ټارګېټډ اپریشن وایي نو مونږ د دې نه د یو حده پورې مطمئن خو یو چې مثال سنه څه کېږي خو دا اپریشن چې په کوم طریقه شروع شو د دې پبلیسټي دومره وشوه د دې پروپیګنډا دومره وشوه چې کوم وانټډ خلک وو کوم چې حکومت ته په کار خلک وو هغه تقریبا تښتېدی خو بیا هم سنه څه چې کېږي د نه کېدو نه بهتر دي البته دا تحفظات زمونږ دي چې یاره بے ګناه خلک دې نه تنګولی کېږي په دې کې ډېر بے ګناه هم په ضد کې راځي نو چې په هغو نظر وساتلی شي چې د پولیس د طرفنه د بے ګناه خلکو سره زیاتی ونه شي د رینجر د طرفه د بے ګناه خلکو سره زیاتی ونه شي نو کوم اپریشن چې روان دی نو هغه زمونږ د مطالبې مطابق خو نه دی موږ چې کومه غوښتنه کوله د هغې مطابق نه دی لیکن څه نه څه دی لګه بیا هم د دې د لارې څه نه څه په کراچۍ کې امنیت راتلی شي.
تاسو یو تنظیم پاک له خبرو کا چې همیشه په حکومت کې پاتې دي د متحده قومی مومنٹ غالباً خبر کوي بیا پتی حکومت کی پاکستان پیپل پارٹی ساسو گوند متحدہ قومی مومنٹ دلتا ہم پا حکومت کی شریکو پا مرکز کی مو سو وجہ وا چې یارا دلتا پښتانه وجل کې دل په دغه تنظیم باندې تاسو ګوتی وطنی وي ولی څه خندانو چې تاسو اغی سر پا حکومت کیم وي او دغه یو بل باندې مو دغه
ګور یو خبره خدای چې موږ سیاست کوو موږ هر عمل چې کوو هغه مخکې موږ قتل ګورو یو پاغي باندې موږ مکمل طور په خپل باندې کانې یو کنوینس دا غنه پس هغه عمل کوو لول خبره خدای په ذهن کې ساتل پکار دی چې موږ په تیر حکومت کې کله شاملې دو په هغه وخت کې متحده چې دغه په حکومت کې نه و پیپل پارټي اواز یو موږ سره شامل شو دا غنه بعد متحده عمراله خو یو خبره یاد ساتل پکار دی چې ولی خان بداوی چې زه د لیډرۍ غم نه کوم زه د قوم غم کوم موږ دا غو سره هغه زموږ سره جنگ کوو مونږ سره جنگ وو یعنی مونږ داغونه کمزوري نه یو مونږ داغونه کم نه یو لیکن مونږ جنگ نه غواړو مونږ امن غواړو او په هغه والا باندې مونږ مذاکرات وکړل دا غو سره مونږ خبره تر وکړه او په د جنگ په دوران کې څوک په یو بل ګولونه نه شیندي زموږ دا غو سره مقابله وا اوس یو خبره خلک کوي چې یار ماجرو به مړی کول او پښتنو به مړی کول دا خبره رښتیا نه ده خو دا خبره دروغ هم نه ده لکه مثال زموږ دا یو علاقه ده دې ته به یو مړی رالو داغه به سر کټ شو هغه به ګولو لګیدل هغه به تبلیغ والا هغه به ټیچر هغه به سټوډنټ هغه به صحافیو دلته به خلک پر ریئکشن کې پښتانه را وتل په دې روډ به بیا مړی کول خو خبره دا ده چې دا لاوله مړی بچاره لیږو داسې به چې د ماجر علاقې ته مړی لاړو نو هلته به خلک پر ریئکشن کې را وتل په روډونو به پښتانه وجل شروع کړه دا خبرې درست هم دي چې پښتنو ماجرو یو بل وجلو او غلط هم دي چې یاره یو بل به پس سازش پر لیکن مونږ په هغې کې کار وکړو نن الحمدلله مونږ دا وایو چې په کراچۍ کې پښتانه او ماجر یو بل نه وجنی خو بله خبره چې د کراچۍ د بدامنۍ وجه دا نه وه د کراچۍ بدامنی اوس هم جاری ده په کراچۍ کې پرونو ماته کسان قتل شوي دي یا بل ورځ شپږ کسان قتل شوي دي نن د دوه نیمو کالو راسي د پښتنو د ماجرو جنگ نشته لیکن په کراچۍ بدامنی ختمه نه ده نو په کراچۍ کې چې کم معاملات ول مونږ د هغې کوشش وکړو مونږ دا ګڼو چې د پښتنو او د ماجرو د یو بل سره ټکراو نشته مونږ د اغم مطلب دا یو تنظیم دی مونږ د هغو سره د برابرۍ په بنیاد خبره کوو مونږ دا نه چې هغو مونږ وجلو چې مونږ تلاش جوړه کړه چې مونږ پښتانه یو خپل رسم رواج دی مونږ د هغو سره جنگ هم کولی شو لیکن مونږ جنگ ببر خلک نه یو لہذا مونږ خبر امن طرف ته بوتله مونږ پښتنو له امن جوړ کړو نن په کراچۍ کې د پښتنو د ماجرو جګړه نشته لیکن بدامنی بیا هم جاری ده لہذا دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې په کراچۍ کې بدامنی د پښتنو د ماجرو یا د ایم پی د ایم کیم د وجه نه نو
خو بیا بشیر جان خان زه چې راتلم ستاسو زیتا تاسو باندې دا بریدونه هم شوي دي بم د ماکیم د باندې شوي دي تاسو خبره مو کا په دغه به موږ اثر خبرو کې خو بیا هم تاسو د کور نه شي وتی د پښتنو دغه سنور مثلا په کراچۍ کې چې دي دا غي جون ته تحفظ نشته په کور کې یو شان بندي دي نو بیا حالت
نه نه دا خو خبره داره چې اوس دا خو په پېښور کې هم دي نه خو په سوات کې هم دي نه په سوات کې خو سماجر نشته خبره داره چې په کراچۍ کې خو صفا ستره خبره داره په کراچۍ کې دهشتګردي ده په کراچۍ کې د ټولو دهشتګردو لکه هیډکوارټرې دي په کراچۍ کې صفا ستره خبره داره چې په کراچۍ کې طالبانایزیشن دی مګر دا فایل لګ دی زموږ یو یو ورکر ته خطر راځي یو هم د ایم کیم د طرفه نه اگر مثال د طالبانو د طرفه د دهشتګردو انتها پسندو د طرفه نو دا ضروري خو نه چې هغه د ماجرو د طرفه ده مونږ ته چې کوم دهشتګردي ده هغه د ټول ملک چې کومه دهشتګردي ده مونږ د هغې هم ښکار یو په ټول ملک کې کومه دهشتګردي ده وخت روانه ده په کراچۍ کې هغه دهشتګردي ده او بیا چې په مونږ باندې کومه حمله وشوي نو هغه خو ټول مونږ ته لا کور ته نه یو رارسېدلي هغو قبوله کړي د وزیرستان نه ویلي چې دا حمله مونږ وکړه که هغو نه قبلولی نو بیا هم زمونږ یو حق جوړېدو چې مونږ په چا شک کړی وی نو دلته خو چې په مونږ ډز وشي هغه په دماغ کور کې زما یو سیکورټي افسر ولګېد په ګولۍ هغه لا کور ته نه رسېدلی مونږ قبوله کړه سیدھا شوٹر ہو لیکن دیتے بچو آگا لگے
بشیر جان جن دیر گران نشی لکا تاو سیاست کا وی خلق کو سر ملاوی گے او بیا دغه د پښتنو مشران کا په کراچۍ کې دي په پېښور کې دي یا نور څه مطلب بغي ته دغه دړکی دي د جون خطرې دي وطن ګران نشي جون
ګور ګران خبره دار چې ګران نشي ځین خلک خداسي چې هغه قدرتی لیډرانی قدرتی لیډرانی د خپل مال په وجه د خپل بل څه په وجه د هغو دپاره خو هېڅ ګران نه ده هغو له چا سره میلاویږي نه هغه کورونو ته تالې واچوي دوبۍ ته لاړ شي یا لندن ته لاړ شي یو زما په شانتي سیاسي کارکون دی چې زما د لیډرۍ وجه صرف زما به محنت او جدوجهد دی لکه اوس ستاسو راتلی ستاسو نه چا په بیریر تپوس ونه کو اوس خو ما تاسو داسې بانه وکړلی نه حقیقت دا دی چې دلته یو پښتون ته ودرې او تالې شي ویلې چې یاره به دوباره هغه ولې راځي ته ډي سي نه یې ته وزیر نه یې ته یو سیاسي لیډر یې نو په دې حواله له ګرانه چې مونږ په پښتنو کې ژوند کوو پښتانه زمونږ مشر یو چې خود سره قوم دی انفرادي طور زورور خلک دی او یو خبره یو مشر لیکلی دی چې پښتانه بد قسمت بدی چې الله تعالی په دې کې یو خوبی اچولی دا خوبی څه ده چې دا انفرادي طور مضبوط دی دا انفرادي مضبوطیا مونږ اجتماعي مضبوطیا طرف ته پتلو کې زمونږ رکاوټ دی نو دلته مونږ چونکه په پښتنو کې ژوند کوو زه په دې علاقه کې اوسم زمانه د کور خو شاته په ما دا ټیکونه شي دي لیکن زه اوسم په خپل علاقه کې ګرځم د خلکو سره تعلق ساتم البته مشکلات چې مونږ ته کم دي هغه په دې وجه چې زمونږ قوم داسې دی چې هغه ډسپلن نه مني هغه اصول نه مني هغه مثال تنظیم نه مني دا مونږ ته مشکلات دي نور دا مشکلات نه دي دا خو د ژوند سره تړلی شی دی
د سیاست نه علاوه څه کوي مطلب سروزگار مو دی ادب سره مینه کوي ټنګ ټکور دغه
زه په خپل باندې بنیادی طور یو کاروباری سړی یم زه دومره تیز کا مطلب ذهن دی زما زه په بولډن مارکیټ کې زمونږ دفتر یم د کپڑے تار کاروبار کوم او زه چې کله په دکان نه سونه یو میمن به پاری چې زما مخفات مخ ته کیناستو نو پلار بوت شل پیری ټلیفون کو چې خیر کو د مخ ته ناز لیکن نن مونږ جوائنټ فیملی او کاروبار زمارونه سنبالای او زه په خپل باندې خو صرف فل ټایم سیاست کوم بلکې مطلب خپل فیکٹری ته یا دکان ته یا دفتر ته په کلونو کلونو ورخار کې دینم داغی وجہ دار چیرا کاروبار متاثر کی گیا گڑ گڑ ہم جڑی گیا معاملہ دا کی نظم جوائنٹ فیملی دا فی الحال او کاروباری خلق یو بنیادی طور کاروبار میں خصوص فل ٹائم سیاست کون سا کاروبار نہ
سر کتاب قتل
ہاں کتاب کتاب قتل لکل دا زما ډیر غټ شوق او بلکې زما دا عادت او چې لکل ما به خپل لاس دا کمپیوټر من پیټر کیسه نه علاوه چې بلیکل نو زمانه بچا پیر چار سمر مرګری ناسو نو لکل ما په چا اعتبار نو لکل ما په خپل کول لیکن زما دا لاس اوس مصنوعي دی دا هغه کې البته نو دا اوس کار نه کوي نو دې ما ته ډیر غټ افسوس ته چې لکل نه پریوته نو څوک چې لکل کوي هغه زما اطمینان نه کیږي زګزو چې څنګه لکل غواړم دسیا کولای نشي او په خپل لکل نه شم نو لکل لوستل دا زما شروع نه شوق دی او کوم هم چې وخت ملاویږي لکل خو ډیر وخت غواړي البته اوس دغه چې مرګري لیکل کوي نو زه هم چې داسې ولیکه یا سه او کتابونه ګورم او د شعر او شاعرۍ سره مې ډېر شوق دی او یو مکمل سیاسي کارکون چې سیز دی هغه زموږ بعد مرګري بل زموږ په پروګرام کې ناسو نو یو زنانه لیډر دی چې تاله په خول لرزي نو هغه وینه مال په خول نرزي هغه ته مې د قیامت نشانی ده نو ماته یې تاله درزي مې موږ له هر هغه کار راځي کوم چې انسانان کولای شي نو د سیاسي کارکون دا خاصیت په کار دی چې دی ایڈجسٹیبلی بہر جی کی دے زان ضائع کولش داغے پہ حوالہ زمن آغا سندر ویل رباب غگول مطلب کتاب ویل نظم ویل شعر ویل بلکہ دا سن شاعران چیو بیر دما مخ کی شعر ویل دما پتی مزو کی نقش دیر غیر غیر شاعران دا خپل یر نظم پہ بارک زمان تا پوس کئی
دا کراچے پر آرانگان و خار کی رکا یارا خڑی کسی
ہیری نکی آن
نو اگر خپل خڑی کسی لکا د سوات خلا د پختونخوا خپل خلق هغه ته یادېږي
بالکل زمرادم سوات کې زمونږ هم ډېر خپل کور دی ډېر خپل اجرم ده او په خپاګي یو ورور مو ډاکټر زاکر تنوم دی غلطي او د کلی کلویغه مونږ پرې خې نه ده لیکن بعض خصو چې دا کمی خبرې کوم نه دا په دی حوالہ نه کوم چې زمونږ په کلی کې سشتنه یا د کلی سرم ته زمونږ یو کور وسوم په کلی کې دی په کلی کې موسم اجرا ده په کلی کې وسوم سیاست دی د کلی الحمدلله مقامی سیاست کوم سری ناظمی مونږ ګټو لیکن بیا هم حقایق داری کم چې ما تاته د کراچی د پښتنو په باره کې بیان چې تر سو پورې مونږ په کراچی کې دا کړنګ د مزغونه نه ایستلی مونږ کراچوالی لګه مونږ د کراچی پښتانه یو د پښتنو دا تاریخ دی دا چې چرته یو پیر تل دی واپس شوی نه دی چې در کمی پورې د ګور د کراچی پښتنو دا ټنګ د مزغونه نه ایستلی چې زما کلی او زما وطن او زما ځمکه نه مونږ کراچوالی یو په دې کراچی کې د ژوند تیر رول لپاره به مونږ اقدامات کو مونږ به تنظیم کو مونږ بار سکو
خو بیا بشیر جان صاحب چې زه د کراچی تراله ما او تاسو دې زه تر اترم د پښتنو دې سیمې تر اترم نو واضح فرق را ته محسوس شو چې کوم د پښتنو سیمې وي دا غي سړکونه خراب وو دا غي لارې کوسي او مغه شان څنګه چې په پښتونخوا کې دي وجه صدا
د دې یو وجه خدا دا یو خبره خدا چې په کراچۍ کې دا زمون آبادی چې کومه ده د 93 نو دا سایټ لیمټډ ده دا د کراچۍ د صوبایي حکومت په انډر کې ناراضي نو دا یو جدا اداره ده او د دې وزارت چې هغه همیشه زمون د مو سره خیر چتندې بچې د بلچا سره نو یو خو دغه وجه خو یو ده دویم خبره په کراچۍ کې زمون د دې دومره قربانو نتیجه هم ده چې تاسو اورئ چې موږ د کراچۍ نه خلک وای پیرس جوړ کو خلک وای موږ د کراچۍ نه فلانه شي جوړ کو د پښتني سیمې اوس هم تاته لبنان بخاري ته وي چې زه لبنان ترالم یا بیروت ترالم داغه دغه وجه ده چې په کراچۍ کې ترقیاتي کارونه چې دي دا سیټي ډیسټریکټ ګورنمنت کوي او زموږ په سیټي ډیسټریکټ ګورنمنت کې نمائندګي کمی مونږ په کراچۍ کې چې د دین سیستم خلاف یو داولې مشرب چې کله دا نظام جوړ کړو نو هغه وی چې دا نظام زړه دې لپاره جوړ کوم جوړو ما چې اقتدار لاندې ستا تلاړ شي لیکن په کراچۍ کې دا سیونه شو په کراچۍ کې اقتدار راغون شو سنټرلایزیشن شو د ډیولیشن په ځای باندې په کراچۍ کې د اقتدار سنټرلایزیشن شو او د ټولي کراچۍ مالک چې کم دی هغه یو سړی مصطفی کمال جوړ شو نو هغه چې کم ترقیاتي کارونه کول نو هغه چونکې زموږ علاقې اگنور کړې وي په دې کې سکار نه دی کړی بل خبره دادا چې زما جدوجهد زموږ د پارٹی جدوجهد خوم داده مونږ وایو چې پښتانه کچری دا غواړي چې مونږ دی په دې وسنی معاشره کې په دې وسنی وخت کې د عزت د سیالۍ ژوند تیر کو نو دا غي د پاره به په اجتماعي جدوجهد باندې یقین ساتي یعنی تا د لارې وګټل دلته خلکو ځان له سونه خپل خپل کورونه جوړ کړي لیکن روډ به مونږ لا اداره جوړي لوګ به روډ به مونږ لا منیسټر جوړي روډ به مونږ لا مثال دار ناظم جوړي نو مونږ پښتنو ته دقه وایو چې راځي کم کارونه چې په اجتماعي طریقه کې دا غي د پاره مونږ رايو شو نو زمونږ تر سو پورې په حکومت کې نمائندګي نه تر سو پورې دلته اقتدار ته مونږ نه رسیدلی نو د هغه پورې بعد د دې کارونه مونږ محروم یو
تاسو په تیر حکومت کې تاسو ګوند نمائندګي مو ستاسو د ګوند یو غړی وزیر هم سمو کړ د کراچۍ پښتنو لپاره ستاسو لیټونه درکړل.
مونږ په تیر حکومت کې یو وزارت وو، زه به تاته صرف دا ووایم د هغه وزیر نور کارونه، شاید چې دغه وزیر سره زما ذاتی تعلقات ښه هم نه وو ذاتی طور کنه، لیکن زه بیا هم تاته دایم چې هغه وزیر یو هسپتال دلته جوړیږي، باچا خان میډیکل سینټر میډیکل کمپلیکس، هغه د سلو کروڑ روپو نه زیات دی کنه، هغه جوړیږي دلته شاته آبادی د زیا کالو نه، هغه ته مونږ اوبه راوستې په سلور دېرش کروڑ روپۍ، د هغې خالي اوبو یو پروجیکټ شو په دې یونین کونسل کې، دا تو کم ناسي په دې کې مونږ درې کاله چې جوړ کړل، لیکن یو وزارت او د کراچۍ د دېرشو لکو نه زیات پښتانه هغه به څه وکړي. دا نشي کېدل.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان من
ساسو ډېره مننه چې دلته رالې زما خبرې مو اورې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.